Vorstellung.
Stasi Pairam, Stasi Nazar.
د سهار شپږ بجې او دیرش دقیقې شوې. زموږ غږ له ازادۍ راډیو اوري. قدرمن اوریدونکو، شیبه وروسته د ښځو لپاره د ازادۍ راډیو ځانګړی پروګرام نیمه نړۍ خپریږي. خو له هغه مخکې پام وکړئ خبرونو ته. د ملګرو ملتونو د بشري حقونو د څانګې ویاند وایي طالبان باید د امر بالمعروف او نهی عن المنکر قانون ژر تر ژره بیرته لغوه کړي. روینا شمداسانی پرون په یو بیان کې چې له ژنیف څخه خپور شو، په دې اړه د ملګرو ملتونو د بشري حقونو د لوی کمشنر ولکر تورک اندېښنې بیان کړې. هغې ویلي طالبانو په دې قانون کې پر ښځو، ځوانانو او رسنیو داسې محدودیتونه لګولي دي چې د هغوی لومړني حقونه تر پښو لاندې کوي. طالبانو تېره چهارشنبې د لومړي ځل لپاره دا قانون په څلورو فصلونو او پنځه دیرشو مادو کې توشیح او په رسمي جریده کې چاپ کړ. هماغه مهاله د دې قانون پر وړاندې بېلابېل غبرګونونه ښودل کېږي، خو د طالبانو ویان دا غبرګونونه بې ځایه بللي دي او له نړیوالو یې غوښتي دي چې اسلامي قوانینو ته درناوی وکړي. اروپایي ټولنه وایي چې د روان 2024 کال له پیله له افغانستان سره 100 میلیونه یورو، چې شاوخوا 111 میلیون ډالر کېږي، بشري مرسته کړې. د اروپایي کمیسیون ویان اریک مامیر پرون په بروکسل کې خبریالانو ته وویل چې دوی دا مرستې د خپلو همکارو مؤسسو پر مټ ویشي، نه د حکومتي چوکاټ له لارې. اروپایي ټولنې ویلي د طالبانو د حکومت له بیا واکمنېدو راهیسې په 15 الوتکو کې افغانستان ته 1400 ټنه د ژوند ژغورنې توکي استولي دي. د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو سرپرست وزیر امیر خان متقی د اسلامي همکاریو د سازمان په غونډه کې د ګډون په هدف پرون کامرون ته روان شو. د دې وزارت مرستیال ویان حافظ ضیا احمد وایي چې د کامرون په پلازمینه یاوندی کې دغه غونډه دوه ورځې دوام کوي. متقی دا سفر داسې مهال کوي چې د اسلامي همکاریو سازمان د طالبانو له ځینو تګلارو، له هغې ډلې د نجونو د ښوونځیو او پوهنتونونو له بندېدو سره کلک مخالفت کړی. د طالبانو حکومت که څه هم ادعا کوي چې شاوخوا 40 هیوادونو سره تعامل لري، خو تر اوسه هیڅ هیواد د دوی حکومت په رسمیت نه دی پیژندلی. د امریکا د ملي امنیت پخوانی سلاحکار مک ماستر وایي مخکینی ولسمشر ډونالډ ټرمپ له افغانستانه د امریکایي ځواکونو د وتلو پر مهال د شوې ګډوډۍ مسؤل دی. ښاغلی ماستر پرون له امریکایي سی این این ټلویزیون سره په مرکه کې وویل ټرمپ له طالبانو سره منلې وه چې د 2020 کال په مې میاشت کې به ټول امریکایي ځواکونه له افغانستانه باسي، چې بیا د جو بایډن حکومت دا نیټه د همغه کال د اګست د پای نیټې ته وغځوله. مک ماستر له 2010 کال تر 2013 کال پورې د ټرمپ د ملي امنیت سلاحکار و چې اوس مهال تقاعد دی. نوموړی دا څرګندونې داسې مهال کوي چې په خپله ټرمپ د اګست په 26 د کابل د هوایي ډګر مخې ته د خونړۍ چاودنې د درېیمې کلیزې په مراسمو کې له افغانستانه د امریکایي ځواکونو د وتلو پر مهال د ګډوډۍ پړه د اوسني ولسمشر جو بایډن او د هغه د مرستیالې کاملا هارس غاړې ته واچوله. او په پام کې ده چې د امریکا د ولسمشرۍ د انتخاباتو کاندیدا مرستیال ولسمشره کاملا هارس او د هغې انتخاباتي ملګری ټیم والز سبا له سی این این ټلویزیون سره مرکه وکړي. دا به وروسته له دې چې میرمن هارس د ولسمشر جو بایډن پر ځای په انتخاباتو کې د ډیموکرات ګوند د کاندیدې په توګه غوره شوه د هغې لومړۍ مرکه وي. سی این این وایي هارس او والز به جورجیا ته، چې د انتخاباتو لپاره مهم ایالت دی، د سفر پر مهال دا مرکه وکړي او په همدې ورځ به په سیمه ییز وخت د شپې په 9 بجو خپره شي. جمهوری پال ګوند تل انتقاد کاوه چې میرمن هارس له انتخاباتي کمپاینونو د بایډن تر وتلو وروسته مرکو ته نه حاضریږي. کاملا هارس تر اوسه کومې خبرې غونډې ته هم خبرې نه دي کړې.
امریکا کمپنی ته زه دغه مال تر لیږم. موږ په 40 ملکو کې کار کوو.
پس وا ژاړم د ماشومان سره په ځای کې نن زم نور ته د ژوند خوځ په دمر خوشاله.
د افغان خوځو د پرمختګونو او ستونزو هنداره.
درن دوستانو سلامونه مې ومني.
د دوی د ژوند سماره یو لور و، خو د دې خوخه به همیشه ورته ویل چې ته مجبور یې، یا زما د یو زوی سره نکاح کوي او یا که ته غواړې بل چیرې واده وکړې چا سره مجبور کیږي چې ستانغه لور واخلو، هغه ماشوم واخلو، ځکه چې هغه زموږ په کورنۍ پورې اړه لري او هغه ته نشي کولی لزان سره ولري.
و مو ورېدل چې د افغانستان په یو شمېر لرو پرتو سیمو کې کونډې ښځې د دوی له خوخه پرته له ورته نکاح کیږي. دا کار له شرعي او انساني اړخه څنګه دی؟
دا باید یا یو سپینګری تکینی په جبري او په حتمی شکل سره، دا باید یو ماشوم تکینی چې دا د اسلام د مبارک دین خلاف عمل دی، دا یو ناوړه عمل دی.
نن ام دا موضوع چیرو ملتیا مو وکړی. قدرمن اوریدونکو، د افغانستان د یو شمیر کلیو او بانډو د خلکو په خبره د دوی په سیمه کې کونډې ښځې د خسر د کور میراث ګڼل کیږي. کله چې د یوې میرمنې میړه مري، نو له ورته که هغه مشر وي یا هم ماشوم، نکاح کیږي. کله خو داسې هم کیږي چې لیوار د ورېندارې د پلار په عمر وي، بیا یې هم دې ته مجبوروي چې نکاح ورسره وکړي. که داسې ونه کړي هغې ته نفقه نه ورکوي. افغان کونډې میرمنې وایي چې دا ستونزه ځکه اوس خپل وروستي او ته رسېدلې چې ښځې له کار څخه منع شوي دي. دوی خپل ځان او یتیمو بچو ته لګښت نشي برابرولی. له یوې خوا حاکم نظام دوی کار ته نه پرېږدي، له بل لوري څخه په کور کې د لیوره لخوا دې ته مجبوریږي چې د دوی له خوښې پرته نکاح ورسره وکړي. د ښځو د حقونو فعاله اغلې عدیقه وایي کونډه میرمن اکثره وخت د هغې د اولادونو لپاره چې د خسر له کور څخه یې بونځي لیوره ته نکاح کیږي.
او څه چې ما په خپل سترګو لیدلې دا چې کونډې ښځې معمولا په افغانستان کې دیتا مجبورې کیږي چې خپل لیوره او یا داسې کوم بل کس ته چې د دوی په هغه ټولنه کې دوی سره ځوان کوي چې ورته نږدې اوسي، له دوی د خپلوانو څخه د هغوی سره باید دوی نکاح وکړي. یو دلیل دا کېدلی شي چې کله چې دغه کونډې ښځې خپل خاوند له لاسه ورکوي، دوی چې کوم هغه اولاد ورته پاتې وي، د هغه اولاد پر بنسټ دوی ته ویل کیږي چې باید په خپلې کورنۍ کې د خپل د کورنۍ د غړو څخه مثلا د خپل لیوره سره یو بل نږدې خپلوان سره واده وکړي. دلیل دا چې دوی نه غواړي هغه ماشوم بیگانه شي، اما دې ته فکر نه کوي چې دغه کونډه ښځه له خپل ځان نه حیثیت لري، یو عمر لري چې باید په خپل خوخه هغه ژوند وکړي. حتی کولی شي هغه ښځه که نه غواړي یو بل واده هم په خپل ژوند کې ولري، کولی شي خپل ماشوم سره ژوند تیر کړي. مګم په ډېرې کورنۍ کې دا اجازه نه ورکول کیږي، ورته ویل کیږي چې باید له نږدې خپلوان یا د خپل لیوره سره نکاح وکړي تر څو چې د هغې د عزت سره هم یعنی دوی یعنی عزت یې وکولی شي وساتي او ترېنه ساتنه وکړي. دغه مسله په افغانستان کې په ټولو ځایونو کې، حتی په خپل زموږ په پایتخت کې چې کابل ده، هلته هم دا رواج لري. ځکه چې یو څه د دې پېښو سوه چې ما په خپلو سترګو لیدلې وه، هغه دا وه چې کله زموږ د خپلوانو څخه د هغوی خاوند شهید شو، دوی یوه لور درلوده. د دوی د ژوند ثمره یوه لور وه، خو د دې خوښې به همیشه ورته ویلې چې ته مجبوره یې، یا به زما د یوه زوی سره نکاح کوې او یا که ته غواړې بل چیرې واده وکړې چا سره، موږ مجبوره کیږو چې ستان هغه لور واخلو، هغه ماشوم واخلو، ځکه چې هغه زموږ په کورنۍ پورې اړه لري او هغه ته نشي کولی له ځان سره ولري، ځکه چې هغه زموږ د کورنۍ وینه ده. نو دغه هغه شیان دي چې اوس هم په افغانستان کې دي، له مخکې نام وو او د دې لپاره هیڅ کار نه ده شوی، دی هیڅ هغه غږ نه دی پورته کړی او هیڅ لاسته راوړنه په دې برخه کې زه نه ګورم.
ولسی جرګه کې د خلکو پوښانې استازي او د ښځو د حقونو فعال سامي خوګرنی وایي چې د طالبانو حکومت یو فرمان صادر کړی و، په هغه کې ویل شوي و چې هیڅوک د دې حق نه لري چې کونډې ښځې په زور نکاح کړي، خو دا فرمان یوازې د خولې خبرې وي. په عمل کې اوس هم په اکثرو سیمو کې کونډې ښځې په زور نکاح کیږي. کله چې دوی د طالبانو د حکومت محاکمو ته ورځي، هلته هم د دوی غږ نه اوریدل کیږي. اغلی خوګیانی وایي
په افغانستان کې همیشه چې یو ښځه کونډه شوې ده، هغې ته د کور د میراث په توګه کتل کیږي. حتی دا چې که واده شوې نه وي، زموږ ستاسو ډېر ناوړه رواجونه لرو چې به یو څادر وړو هغه د پیغلې ترې اچو چې هغه کوژده وي، چې دا یعنې بل زوی دی موږ نکاح کوو، او ان بل چاته به نشه ورکول کنه دا په دې معنی ده اما مړی کی به د سکا پیغله راځي د خپل د مړه جنازې ته یا د خپل نامدار جنازې ته راځي به دا کار ورسره خسر خل کوي څادر پیچی دا په دې معنی ده چې موږ خپل کونډه بل چاته نه ورکو او هم کاغه کونډه شي ماشومان ولري یا ماشومان ولري نو په دا صورت کې د مجبور ده چې د مړه د ورور سره نکاح وکي او که د مړه ورور نه نه به هاته تر زمونه به بل چاته نه پرېږي دی به نکاح کوي کدا چې په دې خوښ ولري چې بل ځای واده وکړي یا نکاح وکړي نو دوی به نکاح کوي او یا هم کله کله داسې کېږي چې حضور او اجبار سره نکاح کوي دوی مجبوروي دي ته چې د فقې د وجې یا د نور مشکلات د وجې چې دا باید په نکاح کې جون بچي مالته د میراث حق نه محرومېږي نو ډېر داسې شیان شوي دي هته موږ په خپلو کورونو کې لیدلي دي چې کونډې همداسې په زور او په اجبار نکاح شوي دي نو باوجود چې اوس فکر کوم کوم فرمان هم شته په دې هکله اګر چې په هغه وخت کې قانون داسې و چې کونډه څوک جمهوریت په کې په زور نکاح کولی هېڅ کله څوک په زور نکاح کولی اوس هم کوم فرمان شته خو دا چې دا فرمان نه عملي کېږي نه پوهېږم تر اوسه خو داسې ارقام دو نه دي ورکړي چې دغسې کونډې چې مثلا په زور نکاح کېدلې که دوی ته مراجعه کړي یا به حاکمو ته مراجعه کړي دوی ورته مثبت جواب ویلی وي او د خپل فرمان عملي کړی وي او دوی د زور او د جبر د نکاح نه خلاصي کړي وي او کوم حق شي دوی ته په هغه د میراث په حساب ورکول کېږي د میړه په حق کې یا د قصرګانۍ سره په میراث کې شریکې دي هغه ورته ورسېدلی وي دغسې بلګې خو ما تر اوسه نه دلدلې متاسفانه دغه شی د ډېر وخت نه په افغانستان کې رایج دی او شته خصوصا په اطراف کې په سیمو کې کونډه د کور میراث ګڼل کېږي
بله که راسو دیتا چه پدی ورسته یکی چه اکثر میرمنی لدندو نگوخه سوی دی اغا پخواب دوی خپلا نفقه خپلا پورا کولا مگر وست نسی کولای پا کور نستی دی دا موضوع چوم را دیدی لامل سوی دا چه کونده پا زور نکاسی
معلوم دا چې کله ښځه خپل اقتصادي استقلال ولري یعنی دا خودکفا وسیږي دا پیسې ولري دا ګټه ولري دا کار ولري که دا مېړه ولري یا ونه لري کولی شي خپل ځان ته خپل اولاد ته نفقه برابره کړي او کله چې مېړه یې هم نه وي په کور کې یا شهید شوی وي یا ورک شوی وي یا بل کوم موضوع وي او د هغې تر څنګ دا هم بېکاره شي په کور کې نه نو د ټولن هم دې ته مجبوروي چې دا مجبوره ده چې باید لاړ شي نکاح وکړي او کورنۍ هم دې ته مجبوروي ځکه چې ستا ته ستا اولاد ته څوک ډوډۍ درکوي ته مجبور وي چې باید نکاح وکړي او د زور او فشار له وجې او د مجبوریت له وجې یا دې ته مجبوریږي چې ته باید نکاح وکړي او ښځه چې ته خپله خودکفا اوسېږي کار وکړي روزګار وکړي هغه عاید ولري هغه خپل اولاد ته نفقه برابره کړي اکثرا زموږ افغانې ښځې زه د دې شاهد یم په خپله ټولنه کې چې حتی یو ماشومې که په غېږ کې وي زما خپله د ترور لورګانې دي یعنی ماشومې په نس باندې پاتې شوی دی اولنی ماشوم مېړه یې شهید شوی دی مګر هغه ناسته ده تر دا اوسه زوی زلمی دی واده یې کړی دی فاکولټۍ ولوسته واده یې وکړي به ترور لور مې ولدارقم یعنې دوه زمانې وو یو په غېږ کې وو په نس باندې وو چې مېړه شهید شو نو خبره دا ده دغه سالت کې زمونږ افغانانې ښځې کوشش کوي چکینی پښتنه کوشش کوي چکینی او کدو ته هغه د خسر خیرو په کور کې د عزت په سر وکړل شي نفقه یې ورکول شي یا مثلا ډوډۍ ورته ورکول شي یا د هغې تر څنګ دوی په خپله کاروبار ولري او یو روزګاري وي نو دوی کینی او نو کله کله که به داسې مشکل سره دوی مخ کېږي چې اولاد ته نفقه نه وي ډوډۍ نه وي دوی لپاره نه وي نور مشکلات وي نو دوی په زور باندې مجبور دی چې دوی نکاح شي او اوس دغه سیالت ته شرایط په ټول افغانستان کې مسایل ځکه دي چې ټولې ښځې بېکاره دي نو ښځې بېکاره دي خصوصا کونډو مشکلات خو ډېر زیات وي ځکه هر څه په خپله غاړه وي ټول مسولیت دوی ته ورپسر وي نو دوی مشکلات ډېر زیات دي
بله د طالبانو نظام خو د میرمنو غږ نه اوري نه یوازې د کونډو ښځو بلکې د ټولو ښځو د تاسو ویل به کورنیو ته څه وي چې پرېږدي هغه د ورور کونډه یا د زوی کونډه هغه خپل ژوند ته پرېږدي خپلې خوښې ته یې پرېږدي یو میرمن چې په حکومت کې هم څه ونیسي ویلی په کورنۍ کې هم څه ونیسي ویلی په دې خو دا واضح خبره ده چې ظلم ده ورباندې دغسې کورنیو ته تاسو څه وایې
زما تاسو کورنۍ ته پیغام ده د هغه پښتني خوندې د موږ هغه غیرتي خوندې چې غواړي چې خپل مېړه په نامه کښېني خپل اولاد ته کښېني که خسر او یو لیور په داسې حالت کې دې ته ډوډۍ ورکولی شي چې دا نکاح کوي د خپلې ښځې سره ډوډۍ ورته ورکوي نفقه ورکوي خو همداسې هم ورکولی شي دغه کار د انسانیت له مخې وکړي هغه د ورورۍ د مخ نه دې وکړي چې که ورور ژوندی و او د دوه وروي وسره د اړې د مخنیو کې هغه څه د اولاد خپل اولاد وګڼي او ښځه د خپل خور وګڼي او لکه څنګه چې خپل اولاد ته نفقه ورکوي د سر د نفقه په ورکول کې مرسته وکړي د کار په جوړول کې مرسته وکړي د اولاد په دربه کې وسره مرسته وکړي دا به د انسانیت له مخې د دوه غټه دنده همدا اوسي بدون دې چې د نکاح کې یې نکاح ته باید مجبور کړي دوی د پردي چې په آرامه ژوند وکړي او خپل اولادونو سره په خپل کور کې کښېني او خپل ژوند او روزګار مخته یوسي.
بله، که داسې ونه کړي د جبر نکاح خو واضح خبره ده چې بیا هر عمل عکس العمل لري، همداسې د جبر نکاح هم په خوشحالۍ سره بیا د اسرائیل هغې مېرمنې سره ژوند نه شي کولای ځکه دا یې په زور ځانته نکاح کړې ده. په داسې وضعیت کې بیا څومره ژوند تریخېږي په یو کورنۍ کې؟
د ژوند خو ملندره ترخېږي. ام دا ښځه چې په جبر نکاح کړې ده، په زور نکاح کړې ده، او ام هغه بله باندې چې ښځه یې نکاح کړې ده، دواړه ورسره ژوند کوي. ام هغه ښځه له لاسه ورکړه، ځکه هغه ښځه په دې پوهېږي که دا ښځه د مېړه خواهشمنده نه وه، دا په زور نکاح شوې ده، د خپل مېړه سره بې ښه وضعیت نه کوي، ځکه مېړه دا زمینه همداسې برابره کړه چې دا باید په زور نکاح کړي. او ام د خپل مېړه سره هغه صحیح رویه نه کوي، ام هغه بچي ورته دښمنان کېږي په کور کې، او همدا ښځه چې نکاح کوي دغه ورونه دا هم بیا ورته صحیح د تر په سرګنو ګوري دوم بد راځي. که چېرته دا ښځه بیا اولاد ولري، بیا سړي په کور کې پلندر نه خوښېږي، قطن نه خوښېږي، پښتنو خو نه خوښېږي که سلواریم کاکا شي، دوم بیا ورته په درانه سترګه نه ګوري. نو طبعا د دغه سړي ژوند ترخېږي د دواړو ښځو سره، د دواړو اولادونو سره، امې د ورور اولادونو سره، امې د خپلو اولادونو سره. ښه به دا وي چې دوی ښځې په زوره نکاح ته او په اجبار باندې نکاح ته مجبورې نه کړي، پرېږدي چې خپل عادي ژوند مخته یوسي.
بله، ډېره زیاته مننه خوږیاڼۍ صاحب.
مننه تاسو نه هم ډېره زیاته.
د اسلام دین هم وایي چې څوک د دې حق نه لري چې ښځې په زور نکاح کړي، هغه که پیغله نجلۍ وي یا هم کونډه ښځه. خو له بده مرغه په افغانستان کې اکثره موارد داسې دي چې هغه د اسلام خلاف کار دی، خو بیا هم کیږي، لکه امدا د کونډو میرمنو په زور نکاح کول. دینی عالم قاضی محمد الیاس مدنی وایي چې د اسلام دین چې کوم حق ښځو ته ورکړی، هغه لومړی د طالبانو نظام او بیا یې په یو شمېر کورنیو کې نارینه ورنه اخلي او پر دوی باندې د ژوند دایره تنګوي. له نوموړي سره مې مرکه کړې، په ګاډۍ سره اورو.
د اسلام مبارک دین د عدل دین دی. د اسلام مبارک دین هر چا ته د حق د ورکولو امر کړی دی. نو ځکه چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي چې اعطوا کل ذی حق حقه، تاسو هر حقدار ته خپل حق ورکړئ. نو رابو شو دلته چې د انساني چوکاټ په فضا کې موږ تاسو وګورو چې هر انسان خپل حقوق لري. هغه د اسلام مبارک دین پر رڼا کې دی او حتی د نورو ادیانو پر رڼا کې دی. رابو شو موږ خپل اسلام مبارک دین ته چې موږ کلتور او موږ فرهنګ او بل د موږ د دین مسله ولې داسې بعض وخت کې اختلافات پیدا کیږي، لکه څنګه چې تاسو ویل چې کونډې ته په اسلام کې کوم حق شته که نشته. کونډه په اسلام په مبارک دین له نظره په تمام معنا سره خود مختاره ده، په تمام معنا سره د خپل ژوند یا د خپل سرنوشت ټاکلو اختیار او صلاحیت لري. په دې اساس نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي چې الثيب احق بنفسها من وليها والبكر تستأذن في نفسها واذنها سماتها. دا د نبی کریم صلی الله علیه وسلم سید حدیث دی، د بخاری او د مسلم حدیث دی. معنی دا ده چې کله چې وغه زنانه کونډه شي، هغه په خپل ځان کې مختاره ده چې هغه هر چا سره د واده کولو اراده ولري، د ژوند د تیرولو اراده ولري، د خپل د سفر د ملګري د ټاکلو صلاحیت لري. نو په دې کې تاسو مداخله مکوئ، په دې کې تاسو پاره مزاحمت مکوئ، بلکې امر په داده چې د دې لپاره تاسو هم دغه زمينه سازي وکړئ ترڅو دغه کونډه په خپل مشروع هدف کې یا خپل نتیجې ته ورسیږي او خپل د ژوند ملګری او د همسفر ځان سره په خپل نفس باندې وټاکي. رابو شو دلته چې منګه په ټولنه کې او په افغانستان کې یوازینې لامل داده چې په افغانستان کې دغه دین چې دی دا تپل شوې دی. په څه معنی تپل شوې دی؟ چې موږ له بعضي موضوعات علما چې دغه د تش په نامه علماء دي، یا مثال خبره تاجران علماء دي، دو فقط موږ له هغه موضوعات بیان کړی دي چې د دو په کې تجارت رواني، د دو په کې فائدې وي. هغه حقيقي او صحیح اسلام مبارک دین چې کوم دي، چې هغه د حقوق دین دي، هغه د ټولو ادیانو ته د مراعات دین دي، هغه ټولو کلچرونو ته د احترام دین دي، هغه مسلې دو موږ نه پټی کړی دي. ځکه کدا مسلې ښکارا شي نو د دو تجارتونه بندګی دلته. نو نبی کریم صلی الله علیه وسلم د دې حدیث په ویلو سره چې ما تلاوت کړ، نو نتیجه همدار چې صحیح حدیث ده. په دې حدیث کوم اختلاف هم د علما و نشته دی. کونډه حق لري چې خپل ژوند وټاکي. متاسفانه چې د افغانستان په خلکو کې لا علمي ده او د اسلام نه خبره دي او دغه ظلم او دغه وحشت کونډې څه کوي چې ټول عموما په اوس وخت کې ټولې خزینه طبقه د ظلم او د وحشت ښکار شوي دي.
بله پوخا خود سی وتی مثلا میرمنو تر یو هدا پوری خپل کار درلوده وظیفه درلوده یو څه ګټل مګر کله چې جمهوریت نسکور او طالبان وخت ورسیدل میرمنی په کور کې نول سولې دلته د کونډو میرمنو په ژوند کې ډیر زیات تغییر راغی. مثلا یو لیوار چې هغه سپینګی رایده دغه ورندار اته د لور په ځای ده هغه کونډه ده دا نکاح کوي د دل لپاره وای کته ما سره نکاح وکي زه تاته ډوډۍ درکوم پوله پټی کې حق درکوم او کني کاونه کې هیڅ شای نهسته دا په دغه رقم مجبوروي چې غیر سره نکاح وکا په دې اکل خبر راته وکي.
دغه متاسفانه او بدبختانه بووی چې دغه رواج په افغانستان کې اوس فل هله حاکم دی او د لوی لامل لکه څنګه چې ولتاسې اشاره وکړه چې د زنانو د پاره د کار زمينه نشته دی د ژوند زمينه نشته د کار پرې د ژوند زمينه ورته نشته دی. مونږ او تاسو کې متوجي شئ د مکتبونو کې به یو کیسه به د استادانو تکرار کوله چې د پخوانی مشرکانو په زنانه ژوندۍ خخولي کسته په ځیه کې تاسو به موریدلی وي چې زنانه هغه زنانه به ژوندې خخه کړه که فکر وکړو هغه وحشت د وسنی وحشت نه کمتر مال ښکاري ځکه هغه زنانه مثال وبي وجه خدای نه خواسته او ختمه به کړه خلاصه به کړه ان هغه د ژوند پور به ورلن کړ په وسنی وخت کې خو دوی نه وژنې نه ژوندې پریدي یعنی په دمه نه چې د ژوند ټول لارې د ژوند ټول امورات په دوه باندې دومره راتنګ کړی دي دغه ژوند په دومره را سخت کړی دی چې دوه واقعیت سره په هر معنا او په هر تکلیف سره او په هر ستونزه سره باید دوه لاس ورکی او دالتا یو سپینګری سړی ته یا یو نهت کې یو ماشوم ته یعنی دواله جانب منګلرو یا سپینګری سړی تر په ځان په نکاح باندې حواله کې او یا دس یو ماشوم د ځان په حواله کې چې هغه ممیز نه دی هغه نه پويږي د زندګۍ په چلولو باندې هغه نه پويږي د خځې په حقوقو باندې هغه نه پويږي د ژوند په حقوقو باندې نو وجه دا ده چې په افغانستان کې اوس فل حال د پاره د پخوانی مشرکانو په سیر باندې زنانه وجل کیږي ځکه وجل په دوه قسمه دی یو فزیکی وجل دی یو معنوي وجل دی. په افغانستان کې بدبختانه چې اماغه د 1500 کال مخکې تاریخ تکراریږي افغانان دغه زنانه وجل کیږي په معنوي شکل سره ځکه د دوه ذهنیت وجل کیږي د دوه فیوچر وجل کیږي د دوه اغه ظرفیتونه او صلاحیتونه او کوم شخصیت چې دوی د اسلام د نهاز لري اغه ټول وجل کیږي او خزه صرف د یو پراپرټي په شکل باندې استعماليږي او کاغذ پنګيري وي چې اغه ماشوم وي مجبور ده مکلفه ده چې خپل ژوند د دغه د یوې نفقې په خاطر د یوې لخمه ډوډۍ په خاطر باندې چې بیګاله دل ورکول کیږي د ورځې قرباني ده شپې سبا کوي او ورځې شپې کوي د دې په خاطر باندې مجبور مکلف ده چې خپل ځان داس یو چاته وسپاري چې د اغه سره د ژوند تیرولو هیڅ چانس نشته. دغه مظلومه مېرمن د دنه غیر بل په افغانستان کې نه لري خو د اسلام د مبارک دین په اساس د دنه غټ ظلم د دنه غټ جبر په تاریخ کې فکر کوم چې په نور مملکتونو کې بدانی شو لکه اوس په افغانستان کې روان دي.
بله کله چې دی او حاکم نظام لخوا د مېرمن حقوق ته پاملرنه نه کیږي البته بدبختانه وایي چې په یو شمېر کلیوالو سیمو کې بیا په ما خبره د زینو نارینه او تبر نورم لاسته پیدا کا نورم په خځو باندې ظلم کوي مثلا د ورینداري په زور نکاح کول د افغانستان په لرو کلو باندو کې دا اوس بیا ډیر سوي دي او لاته مملکت څنګه چې موږ تاسو مخکې ویل د خځو په کور کې نهول او دوی نه هغه اقتصادي استقلالیت اخیستل دي. نو په دغه سی وضعیت کې تاسو کورنۍ ته څه ویل لرئ چې له یوې خوا طالبان بدوی ظلم کوي له بلې خوا تاسو اته د په زور نکاح کوي تاسو ویل به داسې کورنۍ ته څه وي.
دلته رسول الله صلی الله علیه وسلم وینا مهمه دا ځکه چې دوک د ابتدا دا وکه چې موږ مسلمانان یو کو دا وکه چې موږ پر رسول الله ایمان نه وړې دي نو باید دغه ایمان په تمامي معنا سره قبول کړي نه دا چې فتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض آیه په بعضو مسلو ایمان نه وړې په بعضو مسلو ایمان نه وړې لکه اوس افغانان دي که وخت یې زبه فقط یو مختصر اشاره وکم نبی کریم صلی الله علیه وسلم ته یو میرمن راغله اول ویل چې یا رسول الله زنه شم کوله چې د خپل میړه سره نور ژوند تیر کم نو اغه خاوند راغوخته ورته ویل چې دا نه غوړی تاسو سره ژوند تیر کی نو اقبل الحديقه وطلقها تطليقه اغه خپل حديقه چې تاسو په مهر کې ورکړی واغه ونه برته واخله او دی خزل طلاق ورکړه لکه څنګه چې په دین کې ګوره نارینه د طلاق حق لري ام دغه شکل باندې خزه د خلع حق لري خزه کولای شي چې لاره جدا کی نو د دې خزه نبی رسول پښتنه او شو چې د دې اصلي وجه چې وچې تاسو د میړه طلاق واغستو د رسول الله صلی الله علیه وسلم په حضور داش کې تاسو یو کار وکړ اغه ویل چې ما خاوند د قوارینه جوړ نو د دې قوارینه قاری ته پلیدو ما نشو کولای چې د سر زمینو محبت کوم ژوند تیر کوم یا د حقوق زی په ځکه میاز ما حقوق زی په ځشی نو لہذا ما ونه غوخته چې د سر آینده ژوند کوم ما خل عواغست او مر د سړی سره جداوال اختیار کړ ګور نبی کریم صلی الله علیه وسلم په دې خپل شان شوکت سره ول امر کو چې اقبل الحديقه وتلق اتلقه پریدا یا دا خزه پریدا د نور مپازابا وا آیا کدس یو خزه نن محکمې ته رجوع وکي آیا د پیغمبر دغه سیرت به ژوند دی کدس یو مرمنه راشي او محکمې کې و چې زه دغه میړه سره ژوند نکوم وجه دارج دا بدرنګ دی یا دا دسی دی یا فلان دی یا بستان دی آیا دا خزه به سنسار نشي خو معنا دا چې مونږ په دین نه پوهیږو مونږ د دین څخه نه خبرې مونږ د پیغمبر پاک مسائل نه خبر نه یو بلکې زمونږ په اوس وخت کې داسې یو جاهل او داسې یو ظالم حاکم مسلط شوی دی چې د دوه څخه د دوه هغه برجسته شخصیت د دوه هغه علمي شخصیت چې دوه ور باندې ویاړي چې دوه ور باندې ناس کوي د هغه نه په یو مرکې کې پوښتنه کیږي چې د نجونو مکتبونه به څه خلاصیږي هغه په ډیر متکبرانه هغه ډیر په جاهلانه او په ډیر وحشانیت وګ یو خندا کوي چې دا خندې د افغانستان د زخمدیده او رنجیده ولسونو په زړه باندې یو بل داغو آیا د اوسنی وخت د افغانستان بغ مظلوم خلکو باندې دا خندا دغه د افغانستان بدبختی دغه د افغانستان وسنی حالتونه دغه سیلابونه دغه د الله پاک ټول امتحانونه چې په افغان ولس باندې مسلط شوی دي دغه د طالبانو نه غټ عذاب بل چرته دي چې دوه دغه متکبرانه خندا په دې ملت باندې وکړه نو معنا دا ده چې دوه هیڅ قسم لیواله نه دي د دوه په حاکمیت کې به هیڅ کله حقوق د خزو له ورک نه کړ شي بلکې به هیڅ کله د خزو په انسانيت نه پیژندل شي هیڅ کله مون شي ځکه چې ما دوه دغه متکبرانه خندا چې کله ولیدله هغه تاسو هم لیدلی وي هغه به د ملت هم لیدلی وي چې د دغه عمره په جاهل شکل سره چې انسان د دوه د نظام برجسته غړی دی او د دوه د نظام برجسته عالم وي نو دا د عناد او د بغض او د کینې هغه ډکه خندا و چې یو قشر سره دوه لري واقعا زه مایوسه کیږم خو من بده الله رب عزت خنه مې وسکی الله تخه امید لرو ځکه چې الله پاک د کافر نظام سره ګور حکومت کوي خو د ظالم نظام سره حکومت نه کوي او دو د افغانستان په دغه تلويخ ملیونه یا کم تلويخ ملیونه نفوس کې په نیم نفوس باندې یعنی شل ملیونه وګړو باندې د ظلم او د وحشت دغه تور د دوه په مری باندې اخیده او سات په غړي حلالوي سات په غړي باندې وژني امیدواري مې داد ان شاء الله چې الله پاک به دوه تنور مخه نور کوي د خلکو زړه ونه تور شو د دوه جهالت د دوه دغه حماقت د دغه رسالت چې د خزو په وړاندې باندې کوي دا ډیر یو قوي او تور داغ د علماو په لباس باندې متاسفانه چې دوه علما نه دي متاسفانه ویمه چې دوه علما نه دي خود علماو په لباس باندې او تور داغ دي
په اخر کې به د کوندو میرمن او تام یو څه خبرې ولرو هغه چې هم د اوس په ډیر بد وضعیت کې خپل ژوند کوي دوی هیڅ څوک نه لري چې دوی څه ملاتړ وکړي نه په نظام کې نه په کورنۍ کې دوی په زور نکاح کیږي په داسې وضعیت کې دوی ته بچو وایو مونږ
بیا هم هغه میرمنو ته سلام دی هغه میرمنو ته زمنګ دودسته سلام دی چې د وحشت په دغه تیارو کې دوه شپې سبا کوي د ژوند دروازې ور باندې بند دي د کار دروازې ور باندې بند دي بلکې د دوه د ژوند حق اخیستل شوی دی د دوه ژوند د حق اخیستل کیږي په جبري شکل سره په حتمی شکل سره دا باید یو سپینګری تکینی په جبري او په حتمی شکل سره دا باید یو ماشوم تکینی چې دا د اسلام د مبارک دین خلاف عمل دی دا یو ناوړه عمل دی دوه دې ته تیار دي بلکې زه د وایم چې دا تیارې د دوه د روان نسلونو سره جفا ده دغه مرمنې باید خپل مبارزه وکړي هاغه نړیوالی ادارې باید راوخی شي هاغه نړیوالی ادارې خپل خاموشي باید نوره ماته کی هاغه نړیوال شخصیتونه چې د افغان شخصیتونه دی په خارج کې وسیږي په نور مملکتونو کې وسیږي هغه باید د دوه په وړاندې باندې आवाज پورته کی نور د خاموشۍ نه څنګه جوړیږي او بل دال چې الله رب العزت په قران کې فرمایي چې ان الله لا یغیر ما بقوم حتى یغیروا ما بانفسهم الله پاک هیڅ کله دی یو قوم کې تغییرات نه کله چې دا قوم خپل پزان کې تغییر راوونه ولي نو خپل پزان کې تغییر راولو یو وزینې لار مبارزه کول دی یو وزینې لار خپل خاموشي ماتول دی یو وزینې لار د غلامۍ او د بندګۍ د زنجیرونو شکول او ماتول دی دا ګوره دا کوم کندې دي دا هغه کندې دي چې د جغرافیه په خاطر خپل میړونه د لاس ورګړي دي دا اکثریت هغه کندې دي چې زما استاد ناموس د پاره خپل مړونه د لاس ورګړي دي دا هغه کندې دي چې د افغانستان د ناموس د تحقق او د تحفظ د پاره خپل مړونه د لاس ورګړي نن پتیرو کې ناس دي نن یوې لقمی ډوډۍ ته حرانی پاتې دي به متاسفانه بدبختانه وایم چې یو شمیر افغانان د غشته او حاکم نظام د پاره لابیګری کوي شرم دی د دوه د پاره مرګ دی د دوه د پاره چې هغه کونډې او هغه یتیمان چې د خپل مشرانی د امدغه د زمنګ او استاد د ناموس د پاره د دې د تحقق د پاره او د افغانستان د جغرافیه د ساتلو په خاطر خپل ځانونه قرباني کړی دي او کونډې د افغانستان دغه غافل ملت تپریخ دي نو الله رب عزت دو په حال باندې رحم وکي او د ټولو نمې غوښتنه دا ده چې مبارزه وکي تر څو زمنګ اواز هم نړیوال ووري او نړیوال هم خپل خاموشي په دې برخه کې ماته کی او بلکې قانوني مداخله وکي او دغه د خلکو د حقوقو اعاده وشي د دوه حیثیت اعاده وشي او د دوه شخصیت اعاده وشي
ډیر زیاته مننه تاسو باندې سلامات اوسئ
بایزته او سلامات اوسئ خچاري
درنو دوستانو نیمه نړۍ خبرونه د میرمنو پلاستر اوړنو او ستونزو راڅرخي کله موږ سره خپل نظر شریکوي نو په دې واتس اپ شمیره باندې پیغام پریږدئ د واتس اپ شمیره ده 00 4 22 14 46 شپږ سو بیاو په دې لاره چې د ټولو افغان میرمنو ستونزې حل شي نیمه نړۍ خبرونه پای ته رسو تر بیا هي چاري
د ازادي رادیو خبرونه د ماخام ل شپګو د سهار تر شپګو بجو په منځنۍ چپه دولس شپګنوي او د سهار ل شپګو د ماخام تر شپګو بجو په لنډو چپو 19.25 متر اوریدلای شي
ازادي رادیو څلور وشت ساعته